میزبان شماست صفی الله. خوش آمدین به استودیو.
سلام، مننه کوم سید سمی عباس، وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د افغانستان له حکومت غوښتي چې د هلمند په سنګین کې پر ملکی خلکو د ورستۍ خونړۍ حملې په اړه خپلواکې څېړنې وکړي. یوناما ویلي د دوی پلټنو څرګنده کړي چې د وسلوالو طالبانو پر سیمو د حکومتي ځواکونو د هوان په ډزو کې ملکی خلکو ته تلفات اوښتي. دا مو د سر موضوع ده، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون سه شنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د طالبانو له مشر مرکچی سره غږېدلی او پر هغې فشار راوستی چې د امریکایانو د حملو د بندولو په ګډون ټول هغه شرایط چې له امریکا سره په موافقه کې منلي پر ځای کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د افغانستان د سولې او ثبات پر موضوع خبرې کړې دي. او د جولای له لومړۍ چې نن ده، د نړۍ د 15 هیوادونو وګړي اروپایي اتحادیې ته د سفر اجازه پیدا کړې. پوره خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د جون په 13 پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو له مشر مرکچی سره غږېدلی او پر هغې فشار راوستی چې پر امریکایانو د حملو د بندولو په ګډون ټول هغه شرایط چې له امریکا سره په موافقه کې منلي پر ځای کړي. د پومپیو له ټویټر څرګندېږي چې دا خبرې د دوشنبې په ورځ شوې دي. مایک پومپیو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. اخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل پومپیو له ملا عبدالغنی برادر سره په ویډیو کانفرنس کې په افغانستان کې پر امنیت او امریکا کې د بندي بشار نورزی پر برخلیک خبرې وکړي. شاهین پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي برادر د بشار نورزی او په ګوانتنامو کې د ټولو افغان بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. بشار نورزی په 2008 کال کې د امریکا ته د مخدره موادو د قاچاق له طالبانو او القاعده سره د ارتباط په جرم په عمري قید محکوم شو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د افغانستان د سولې او ثبات پر موضوع خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې پرون د منځنۍ اسیا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په غونډه کې د سولې د پروسې په تازه مسئلو، د منځنۍ اسیا په حیاتي رول چې لوبولی دی او په راتلونکي کې به هم دوام ورکوي بحث وکړ. هغه زیاته کړه یو باثباته او آرام افغانستان د سیمې د سولې او منځنۍ اسیا د سوکالۍ لپاره مهمه دی. داسې منځنۍ اسیا چې پکې خپلواکه دولتونه په ګډه له افغانستان سره کار وکړي څو له جنوبي اسیا سره پل شي، هغه څه چې د امریکا او سیمې په ګټه دی. په افغانستان کې د ناتو استازي ستيفانو پونتاکورفو ویلي د سولې لپاره پر روانو هڅو کې باید د ښځو د قومي او مذهبي لګکیو او د جګړې د قربانیانو غږ واورېدل شي. هغه پرون پر ټویټر ولیکل د افغانستان د بشري حقونو د خپلو کمیسون له پخواني مشرې سیما سمر سره په دې اړه ټلیفوني خبرې کړې. د ناتو ملکي استازي لیکلي د سولې لپاره په هڅو کې د ټولو اړخونو ګډون به پایدار سولې راولي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان شکایت کوي چې د سولې لپاره پر روانو هڅو کې د ښځو برخه کمزوري ده. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د مذاکرو په 21 کسیز پلاوي کې 15 ښځې شاملې کړي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو دوه مشران وژل شوي دي. د وزارت ویان فواد امان پرون ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د دوشنبې په ماښام د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړه. وسلوالو طالبانو په قیصر کې پر امنیتي ځواکونو حمله کړې وه. په دې پیښه کې د طالبانو دوه قمندانان قاري عبدالله او قاري عابد ووژل شول او یو وسلوال زخمي شو. په قیصر کې د حملې په اړه طالبانو څه نه دي ویلي. اوس هم ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. د ایران په پلازمینه تهران کې د درملنې په یو مرکز کې اورلګیدنې لږ تر لږه 19 کسان وژلي او 14 نورې ټپیان کړي دي. د ازادي اروپا راډیو د فردا څنګه د راپور په حواله اورلګیدنه تیر ماخام په سینات هر درمل روختون کې شوی ده چې ویل کیږي لومړی 14 شوی وو او بیا ورسته اور لګیدلی دی. د ایران د بیړنیو حالاتو ادارې ویلی دی چې د اور لګیدنې پیښه شاوخوا 9 بجې شوې وه او په وژل شویو کې 15 ښځې او 4 مړي شامل دي. په دې اړه به نور جزئیات تاسو ته وروسته خپاره کړو. له نن د جولای لومړۍ د نړۍ د 15 هیوادونو وګړي اروپایي اتحادیې ته د سفر اجازه لري. اروپایي اتحادیې پرون وویل کاناډا، مراکش، نیوزیلانډ، رواندا، سربیا، جنوبي کوریا، ګرجستان، آسترالیا، الجیریا، تایلند، تونس او اوروګوای په خوندي یا مسؤون زون کې شامل هیوادونه دي او وګړو ته د ورتګ اجازه ورکوي، خو د امریکا متحده ایالاتونه یې له دې اعلانه مستثنا کړي ځکه هلته د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. د اتحادیې وویشتو استازو پرون وویل په امریکا، روسیا، برازیل، هند او ترکیه کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې دي او وګړي اروپایي ټولنې ته د سفر اجازه نه لري. اروپایي اتحادیې ویلي له چین به د وګړو ورتګ ته هغه وخت اجازه ورکړي چې د چین حکومت له اروپا د مسافرو پر ورتګ بندیز لري کړي. له ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما ویلي د دوی پلټونو څرګنده کړي چې د وسلوالو طالبانو پر سیمو د حکومتي ځواکونو د هوان په ډزو کې ملکي خلکو ته زیان رسیدلی ده. وروسته له هغه چې په هلمند سنګین کې ملکیانو ته د هوان په ډزو کې زیان واوښت، خو په هلمند کې د 215 میوند قولي اردو قومندان وایي چې افغان ځواکونو دغه کار نه دی کړی.
چون دا د بازار سیمه ده، ګڼګونه سیمه ده، هیڅ وخت ملي افغان ځواکونو په داسې ځایونو باندې برید نه دی کړی او زه په کامله توګه دا برید د افغان امنیتي ځواکونو د خوا څخه ردوم.
د برچی سلبسترز روختون چې یو نیم میاشت شاوخوا مخکې پرې خونړی برید وشو او پکې 14 میندې او 2 ماشومان په ګډون وویشت کسان ووژل شول، لا هم عادي وضعیت ته نه دی ګرځېدلی او پکې هر څه ګډوډ پراته دي. په دې اړه تاسو ته راپور لرو. دا هم اوري چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د بشري حقونو د شورا مشر میشل بیشلت د روسیې او چین په ګډون په یو شمېر هیوادونو انتقاد وکړ چې په خلکو یې سانسور لګولی دی، هغه هم د کرونا ویروس پر مهال.
In the Russian Federation, China, Kosovo, Nicaragua, many other countries, I know
په روسیا، چین، کوزوو، نیکاراګوا او نورو هیوادونو کې خلک او خبریالان ځورول شوي او ګواښل شوي ځکه له چارواکو یې د کووید 19 په اړه پوښتنې کولې. نور مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 9 دقیقې کېږي. راځو لومړی مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د افغانستان له حکومته غوښتي چې د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې پر ملکي خلکو د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه خپلواکې څېړنې وکړي. یوناما پرون د جون په 13 د هلمند په سنګین کې د ملکي تلفاتو په اړه پر ټویټر د پیغامونو یوه سلسله خپره کړه. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي د دوی په بې پرې پلټنو کې څرګنده شوې چې د وسلوالو طالبانو پر سیمو د حکومتي ځواکونو د هوان په ډزو کې ملکي خلکو ته سخت تلفات رسیدلي، خو په هلمند کې د 215 میوند قولي اردو قومندانۍ د پیښې پړه پر وسلوالو طالبانو ور اچولې ده. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما ویلي چې د افغانستان حکومت او وسلوال طالبان باید د ملکي خلکو په سیمو کې جګړه بنده کړي. د ملګرو ملتونو د ادارې په سنګین کې د وروستۍ خونړۍ پیښې په اړه ویلي چې د دوی په بې پرې پلټنو کې څرګنده شوې چې پر وستوالو طالبانو د حکومتي ځواکونو د هاوان په ډزو کې ملکی خلکو ته سخت تلفات رسیدلی دي. د ملګرو ملتونو د ادارې د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې چې په سنګین کې د وروستۍ خونړۍ پیښې په اړه خپلواکې پلټنې وکړي. یوناما ویلي چې څو معتبرو سرچینو ورته تایید کړي چې د افغانستان د ملي اردو ځواکونو پر وستوالو طالبانو په ځوابي ډزو کې د هاوان ګولۍ توغولې وې، خو هدف یې نه دی ویشتلی. د هلمند ولایت د رسنیو دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دوشنبې په ورځ په هلمند کې په سنګین ولسوالۍ کې په دې پیښه کې درویشت تنه مړه شوي او 15 تنه زخمیان شوي دي. خو وروسته د لشکرګاه ښار ایمرجنسي روغتون د ازادي راډیو خبریال ته ویل چې د مړو شمیر ډیر شو. ډاکټرانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي وو چې د مړو شمیر شایع لوړ سي، ځکه د یو شمیر زخمیانو وضعیت خراب دی. د ازادي راډیو د خبریال په وینا په سنګین کې د وروستۍ خونړۍ پیښې د قربانیانو او زخمیانو دقیق شمیر لا نه دی څرګند، خو په لشکرګاه کې پرون یو شمیر خلکو مظاهره وکړه. د مظاهرهچیانو شمیر زیات نه و. ښایي د هلمند د سختې ګرمۍ، د خراب امنیت یا د کرونا ویروس د وبا ویره وه. خو هغوی په وینو لړلې څادرونه او د سوځېدلو جامو ټوټې غوړولې وې او موږ څوک وژنې اولې مو وژنې نارې وهلې. مدني فعال نظر محمد رودی د ازادي راډیو خبریال ته په دې اړه وویل:
دغه زموږ د ملت څخه په کټ د هر ډول سپار په توګه کار اخیستی دی، نو دغه حالت نور په هیڅ صورت موږ ته د زغم وړ نه دی. موږ هم طالبانو ته وایو، هم حکومت ته وایو چې دا ملت نور په هیڅ صورت ستاسو دواړو څخه ناراضه دی او پرېږدیمو نه په هر رقم چې وي پر دواړو باندې راپورته کیږي.
د هلمند والی دفتر ویلي چې د سنگین ولسوالۍ په زاړه بازار کې د خلکو په میله کې څو راکټ ولګیدل او بیا د چاودیدونکو موادو موټر انفجار وکړ. په هلمند کې د قولي اردو قومندان ولی محمد احمدزی د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دوی قطن په دې مسله کې لاس نه لري. هغه ویل چې په دې زاړه بازار کې د وسوالو طالبانو چاودیدونکي مواد جوړیږي.
دوی سفونه وي همیشه انفلاکه مواد راوړي. دوی سره خارجي همکارانو سره دي چې دوی سره کومک کوي په ساخت او ساز د دې راکټو کې چې د دوی بلګې موږ مخکیم په لاس راغلي دي او مطبوعات ته مده شولې دي. بیا مازیرو چې د مطبوعات ته وشو چون دا د بازار سیمه ده، ګڼګونه سیمه ده، هیڅ وخت ملي افغان ځواکونو په داسې ځایونو باندې برید نه دی کړی او زه په کامله توګه دا برید د افغان امنیتي ځواکونو د خوا څخه ردوم.
خو ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو لخوا خبرې کوي رسنیو ته ویلي چې د قولي اردو ځواکونه د دې پیښې مسؤلین دي او دا سیمه یې ویشتي ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د رسنیو مسؤل ذبیح الله فرهنګ پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملکی خلکو داسې تلفات د دوی لپاره د اندېښنې وړ دي. په هلمند کې پرون یو مظاهره چانو د افغانستان له حکومت غوښتنه کوله چې په سنګین کې د وروستۍ پیښې په اړه بې پرې څېړنه وکړي او پر طالبانو یې غږ کول چې د دوی پر بد حال دې رحم وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان د اپریل په میاشت کې په خپل راپور کې وویل چې د 2000 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 533 ملکي افغانان په جګړه کې وژل شوي وو. د یوناما په راپور کې ویل شوي وو چې حکومتي ځواکونه او سوال طالبان د داعش د خراسان ډله او نور اړخونه د دې تلفاتو مسؤل دي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پزماګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواګیاست هم یو تفصیلی راپور تاسو خبرو. روسي ولی په افغانستان کې امریکا سره سیالي پیل کړې ده. د هغو راپورونو په اړه بحثونه زیات شوي چې ګوا کې روسي طالبانو ته پیسې ورکولې چې په افغانستان کې امریکایي سرتیری ووژني. که څه هم د امریکا ولسمشر په ټوټر ولیکل دا استخباراتي راپورونه کاره نه ګڼل کیږي او طالبانو هم دغه تورونه رد کړي، خو په دې اړه پوښتنې زیاتې شوې دي. په دې اړه بشپړ جزئیات له ملالی بشیر اورو.
د روسیې معاصر تاریخ او په افغانستان کې ګټو ته پکتو په افغانستان کې د کرملین د اهدافو په اړه پوښتنې راپورته سوي دي. د شوروي اتحاد هغه پریکړه چې د 1999 کال په ډسمبر میاشت کې پر افغانستان د حمله په اړه وکړه داسې ګڼل کیږي چې ګواکې د کمونیزم په ماتېدو او وروسته د شوروي اتحاد د ټوټه کېدو لامل سوه. په 1990 لسیزه کې روسیه له افغانستان څخه مرکزی آسیایی هیوادونو ته د تروریزم، مخدره موادو قاچاق او جګړې د انتقال مخنیوی خپل لومړی هدف وباله او له همدې کبله د طالبانو ضد شمالي ټلوالي ملاتړ پیل کړ. کرملن د امریکا د حملې په نتیجه کې په 2000 لومړی کال کې د طالبانو د رژیم د سقوط هرکلی وکړ. د دې حملې لامل د 2000 لومړی کال د سپتمبر د 11مې هغه حملې بلل کېږي چې په امریکا کې وسوې او زرګونو کسان یې ووژل. د سپتمبر د 11مې له حملو راهیسې تر یوه لسیزه زیات وخت کېږي او په دې مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، واشنگټن او نور ناټو متحدان یې ستایلي چې په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د جګړې بار پر خپل ځان وړي او غوښتنه یې کړې چې تر پای دې دا کار ته دوام ورکړي. خو د ناټو لوی نظامي عملیات په 2014 کال کې پای ته ورسېدل او روسیې په افغانستان کې د امریکا ماموریت ته زیان اړول پیل کړل. ویل کېږي دا اقدام د پوتین د هغه غوښتنې نتیجه هم دی چې غواړي روسیه د یوه ستر قدرت په توګه مطرح کړي، خو اصلي لامل یې په اوکراین او وروسته په سوریه کې له لویدیځ سره سیالي وه. روسیه په سوریه کې له ایران سره لاس یو کړ او د بشار اسد د ځواکونو ملاتړ یې پیل کړ. د 2015 کال په پای کې افغانستان ته د پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف په ښکاره له طالبانو سره د تماسونو خبره وکړه. د انټرفیکس خبري اژانس ته وویل چې په افغانستان کې د داعش پر ضد په جګړه کې د مسکو ګټې د طالبانو له حقي سره په یو ډول دي. مسکو په سوریه کې له داعش سخت دریځو سره لاس او ګریوان وه. مسکو ویلي چې روسیه غواړي په افغانستان کې تروریزم ماتې وخوري. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر اولیګ سیرملوتوف په مې میاشت کې وویل له هغه راهیسې چې د 2013 کال په مې میاشت کې موږ د تروریزم پر ضد له امریکا سره بحثونه پیل کړل، په افغانستان کې وضعیت زموږ او واشنگټن ترمنځ د ایجنډا له مهمو ټکو دی. د همداراز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې د افغانستان د داعش څانګې نوم راتلو هرکلی وکړ او د 2019 کال په مې میاشت کې وویل چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښې همکارۍ یوه بیلګه ده. روسیه او چین په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ کړی دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په برخه کې یې کړي دي. له افغان حکومت سره لږ مرسته او له طالبانو سره تماسونه درلودل په افغانستان کې د روسیې رول پراخېدو ته نسي چمتو کولای. په افغانستان کې به حتی طالبان هیڅکله د روسیې پوځي حضور ته هرکلی ونه کړي. مسکو هم نس کولای یو بل نظامی ماموریت پیل کړي په داسې حال کې چې له کورونا ویروس سره لاس او ګریوان دی. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره له طالبانو سره د روسیې د مالی مرستو خبرې شوي چې د افغانستان څلور لسیزې جګړې ته د پای ټکی ایښودو هڅې ګډوډوونکي ډیر لري او دا چې د سولې پروسه څومره ژر زیانمنېدای شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د پوهنې وزارت د طالبانو د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلی دی تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د ښوونځیو پرانیستلو ته اجازه ورکوي. تر دې مخکې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې په زرګونو ماشومان له تعلیمه بې برخې پاتې وو. د پوهنې وزارت غوښتنه لري چې د دغو ښوونځیو د پرانیستلو پر مهال د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول شي. په دې اړه صالح محمد صالح یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د پوهنې وزارت د طالبانو د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلی دی تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ښوونځیو ته د پرانیستل کېدو اجازه ورکړې ده. خو دغه وزارت زیاته اندېښنه دې ته لري چې په دغو سیمو کې د ښوونځیو پرانیستل کېدل شي د کورونا ویروس د لا خپرېدو سبب سي. د په تیرو شاوخوا 19 کلونو کې اول وار دی چې وسلول طالبان په عامه تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د ښوونځیو د پرانیستلو اعلان کوي. د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نزهت د سه‌شنبې په ورځ آزادي رادیو ته په خبرو کې وویل
طالبان په ځینو سیمو کې زموږ د کارکوونکو څخه هم دا غوښتنه مطرح کړې ده چې د هغوی تر ولکې لاندې سیمو کې ښوونځي باید بیرته پرانیستل سي. خو موږ د طالبانو څخه غواړو چې د عام روغتیا وزارت صحي لارښودونه مراعات کړي او موږ هڅه کوو تر څو چې طالبانو ته قناعت ورکړو چې په اوس مهال کې د ښوونځیو پرانیستل کېدل کولی شي چې یو ستونزمن کار وي او د زده کوونکو او زموږ د تدریسي او اداري او خدماتي کارکوونکو او همدارنګه د زده کوونکو کورنیو ته د کرونا ویروس د ګسترش لامل وګرځي.
تر دې مخکې مو راپور درلود چې په میدان وردګ ولایت کې وسلولو طالبانو له تیرې شنبې د ښوونځیو د پرانیستلو اجازه ورکړې ده. د دغه ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي و چې وسلولو طالبانو خلک په جبر او فشار سره مجبوره کړي چې خپل ماشومان ښوونځیو ته ولیږي، خو د طالبانو چارواکي وایي دوی هیڅوک په زوره ښوونځي ته په تګ نه مجبوروي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل د ښوونځیو پرانیستنه اجباري نه ده.
د اسلامي امارت د تعلیم او تربیه او عالي تحصیلاتو کمیسون په هغو سیمو کې چې د اسلامي امارت تر لاس لاندې دي د ښوونځیو پرانستلو ته اجازه ورکړه، لکن دا پرانستنه اجباري نه ده او نه متعلمینو حضور اجباري دی چې حتما به حاضریږي، بلکې دا پاغوی پورې مربوطه چې سمتا حاضریږي یا ښوونځي ته راځي که څنګه.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ښوونځي او نورې تعلیمي ادارې رخصت کړای سوي دي. زیاتې تعلیمي او تحصیلي ادارې خپلو زده کوونکو او محصلانو ته درسونه په آنلاین بڼه وایي. هغه محدود شمیر ښوونځي چې له وړاندې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې فعال وو، ښوونکو او د ښوونځیو نورو مسؤلانو ته معاشونه د حکومت لخوا ورکول کېدل او په دغو ښوونځیو کې ګډ درسي نصاب تدریسېدی. تر دې مخکې پر وسلولو طالبانو تور پورې سوی چې د ښوونځیو په سوځولو، د ښوونکو په وژلو او له تعلیم څخه د زرګونو ماشومانو په محرومولو کې لاس لري. هغه تور چې طالبانو په وار وار رد کړی دی.
پل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 1813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راولېږئ.
اوس هم مرالی بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
کاناډایي ورځپاڼې ګلوب اینډ میل په خپله اخري ګڼه کې د طالبانو د مشر ملا عبدالغني برادر او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د خبرو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې عنوان دی: په داسې حال کې چې طالبانو ته د روسیې د پیسو په اړه بحثونه زیات شوي دي، پومپیو د طالبانو د یوه چارواکي سره خبرې کړې دي. د ګلوب اینډ میل په لیکنه دا خبرې په داسې وخت کې سوي چې په واشنگټن کې د روسیې لخوا طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو په بدل کې د پیسو ورکولو د موضوع په اړه د ترامپ د خبرېدو د دقیق وخت اړوند پوښتنې مطرح سوي دي. ورځپاڼې په قطر کې د سیاسي دفتر د ویاند سهیل شاهین له قوله لیکلي، پومپیو او ملا برادر د دوشنبې په ورځ ناوخته له یو بل سره خبرې وکړې. سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې خبرې په ویډیویي بڼه وسوې. ګلوب اینډ میل لیکلي چې پومپیو پر طالبانو فشار راوړی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي او همداراز د توافق پر عملي کولو یې خبرې وکړې چې دواړو لوریو په فبروري میاشت کې په دوحه کې لاسلیک کړه. دا ویډیویي خبرې همداراز په داسې حال کې سوي چې د افغانستان سولې ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته سفر دوام لري. دی پرون د سې شنبې په ورځ په ازبکستان کې وو او ټاکل سوی و چې هغه ورځ ناوخته یا نن سهار اسلام آباد ته روان سي او وروسته دوحې ته ولاړ سي. ټاکل سوی د ښاغلي خلیلزاد کابل ته د تک پر ځای له افغان چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې، چې د ګلوب اینډ میل په وینا لامل یې په کابل کې خپور سوی کورونا ویروس دی. ګلوب اینډ میل لیکلي، د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق عملي کول یو حساس پړاو ته ننوتلی. که حکومت او طالبان په دې توافق کې د بندیانو د راخوشي کولو پر موضوع ژمنې عملي کړي، بین الافغاني خبرې به په جولای میاشت کې پیل سي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله له ځنډ سره مخامخ سوې. د موافقې له مخې ټاکل سوی و افغان حکومت د طالبانو 15,000 او طالبان به د افغان حکومت 1,000 بندیان راخوشي کوي، خو تر اوسه حکومت د طالبانو شاوخوا 4,000 او طالبانو د حکومت شاوخوا 900 بندیان راخوشي کړي دي. ګلوب اینډ میل د سهیل شاهین له قوله لیکلي چې ټویټ یې کړی چې د دوشنبې په ورځ ملا برادر په خپلو تلیفوني خبرو کې د طالبانو تر کنټرول په لاندې سیمو کې د حکومت د نوي پوستو په اړه شکایت وکړ او پومپیو وویل چې واشنگټن غواړي په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو شاهد وي.
ازادي رادیو ته وګاستل لس پګنی منځنۍ چپا او اف ام سلاشر پنځه باندې خبرونه کو. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د بشري حقوقو د شورا مشر میشل بشلت د روسیې او چین په ګډون پر یو شمېر هیوادونو تور پورې کړی چې له کرونا وایروس سره د مبارزې په نوم یې د بیان ازادي محدود کړي او پر خلکو کې سانسور لګولی. بشلت پرون هغه بیانونه هم د اندېښنې وړ وبلل چې له امریکا خبریږي او د کرونا وایروس په اړه شک پکې څرګندېږي یا د دې وایروس له کبله د پیښ خطر حقیقت پکې ردېږي. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د دې ادارې مشر په داسې حال کې دا خبرې کړي چې په امریکا کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې په بې ساري ډول زیاتې شوې دي. له دې امله د امریکا په یو شمېر ایالتونو کې چارواکو د رستورانتونو، بارونو او کوچنیو تجارتونو د بیرته بندولو پریکړه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر پرون په جنیوا کې د دې ادارې په 43مه غونډه کې پر نړۍ د کرونا وایروس د وبا د اغېز په اړه خبرې وکړې او تازه معلومات یې ورکړل. هغې وویل چې روسیا، کوسوا او چین په هغو هیوادونو کې دي چې د ژورنالیستانو، مدني فعالانو، بلاګ لیکونکو او نورو داسې کسانو پر ضد یې تهدید زیات کړی او هدف یې دا دی چې د کرونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره د حکومتونو پر هڅو د انتقاد مخنیوی وکړي. میشل بشلت څرګنده کړي چې سانسور او د بیان د ازادۍ تهدید د هغو معلوماتو د خپرېدو مخنیوی کوي چې د کرونا وایروس پر ضد د رواني مبارزې لپاره ډیر مهم دي. بلعکس د بشلت په باور حکومتونه باید د خپلو خلکو سره د معلوماتو د ازادۍ د اصل پر بنا حقایق شریک کړي او په منظم او دوامدار ډول معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتو، برازیل، پرونای، نیکاراګوا، تنزانیا او بیلاروس په څیر هیوادونه د اندېښنې وړ دي ځکه داسې بیانونه ورڅخه خپریږي چې د کرونا د وایروس د وبا حقیقت ردوي او پر تاسې اساسي مسایلو د نظر اختلاف د وبا لا زیاتې خپرېدا ته لاره جوړوي او د دې وبا د له منځه وړلو لپاره پر هڅو منفي اغېز کوي. هغې پرون په جنیوا کې وویل چې د کرونا وایروس د لومړیو پیښو له سبته تر شپږو میاشتو زیات وخت تیر شوی دی او دا واضح شوی چې دا وبا د نړۍ سولې او پرمختګ ته تهدید پېښوي. مشل بشلت د لژکیو په اړه په خبرو کې دا وویل چې هغوی به نه یوازې دا چې د کرونا د وایروس وبا له اقتصادي او ټولنیزه پلوه ډیر خوښ کړي، د درملنې په وخت کې به د هغوی پر ضد د رنګ او توکم پر اساس تبعیض تلفات زیات کړي. هغه د کرونا وایروس سره په مبارزه کې پر دې چې تبعیض وژونکی دی او خلک د هغوی له ټولنیزو او اقتصادي حقونو محرومول وژونکی دی ټینګار وکړ. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د راپور په حواله چې پرون ماښام خپور شوی ویل کېږي چې په تېره یوه شواروس کې د کرونا وایروس 2400 نوي مثبتې پیښې ثبت شوې وې. دا څرګندوي چې لږ تر لږه په امریکا کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې د زیاتېدو په حال کې دي.
په پکتیا کې یوې کورنۍ د لوړ ولور سره مبارزه له خپل ځان او کورنۍ پیل کړې او د دې کورنۍ دوه نجونې پرته له دې چې پلار یې د ولور په نوم پیسې واخلي د زوم کورنۍ ته ورواده کړي. دوی وایي نه غواړي خپل زوم د لوړ ولور په نوم د پیسو د پرې کولو لپاره بهرنیو هیوادونو ته په تګ مجبور کړي او یا هم په کور دننه درانه کارونه ترسره کړي. احسان آریان په دې اړه له پکتیا یو راپور رالیږلی.
ولور په افغانستان کې یو له هغو ناوړه دودونو شمیرل کیږي چې له امله یې لا هم ګڼ ځوانان له واده کولو پاتې دي او یا هم د واده د مصارفو او د ولور په نوم د پیسو د پرې کولو لپاره په کور دننه او له هیواد څخه بهر په درنو کارونو مصروف دي. په پکتیا کې یوې کورنۍ د لوړ ولور سره مبارزه له خپل ځان او کورنۍ پیل کړې. د دې کورنۍ غړي شفیق الله سحر وړمه ورځ خپل خور د زوم کورنۍ ته په داسې محل واده کړ چې د خور د واده پر سر یې د ولور په نوم هیڅ پیسې وانخستې. دای وای غوړې له دلارې نورو ته پیغام ورکړي سو د لوړ ولور لا خصو لاس په سر شي او د خپل خويندو زومانو او لورګانو ژوند خراب نکړي. دای وای
د کی ولور نه د خستل سوې د کی نه وړه دودونه مخنیوي سوې په جیت شکل زوم دې ته نه د مجبور سوې سي د اقتصادي ستونزو له امله خارج ته ولاړ سي او پیسې په ډیر زحمت را پیدا کی.
روحانیا سحر چې وړ ماورزي د محمد یونس په نوم لای وکسره د ژوند نوی پړاو پیل کړوي چې د ولور د نه خستو تصميم یې په کور کې په شریکني ولای سو. لای وی خو د دینه وړه دود په وړاندې په مبارزه کې نورو ته پیغام ورکړي او لبل خوې راتلونکي ګړ ژوند لسونځو کړونو خالي وي. نو موړې ازادي رادیو ته وویل
دا پریکړه موږ د کورنۍ واسطې ما نظر هم شریکو زما مشره خور د هغه موږ واد کړی او د هغه هم موږ ولور نه ده واقعا چې دا ډېر فرق کوي تحقیقي لحاظ باندې او هم په مالي لحاظ باندې هغه خویندې چې هغوی په خپل نکاح کې یو واده کې ډېر ولور اخته دي هغوی ژوند د هغو نه د هغوی نه ده اخته ډېر فرق کوي مستقله یې په خپلو پرېکړو کې که هغوی درس وایي که هغوی داسې نورې پرېکړې کوي هغه ښځې چې هغوی ولور نه وي اخته
د روحانی سحر او محمد یونس د د مراسمو ته راغلو ګڼ شمېر ځوانانو او مشرانو د دوی له دې کاره هرکلی وکړ او وایي هیله مند دي چې نورې کورنۍ هم د دوی په قدم پل کېږدي که څه هم په پکتیا خوست او پکتیکا کې د لوړ ولور د له منځه وړلو او یا هم کمولو لپاره د قومونو او قبیلو په کچه ځینې تړونونه وشول خو لا هم دغه دود په خپل ځای پاتې دی په دې ولایتونو کې د نجلۍ کورنۍ له زوم څخه د ولور په نوم له 2 لک افغانیو نیولې بیا تر 1 میلیون او یا هم له دې پورته پیسې اخلي چې ډیری وخت دغه کار د کورنیو ترمنځ د تاوتریخوالي د رامنځته کېدو لامل ګرځي احسان نارین ازادي رادیو پکتیا
خبرونو لنډیز ته راغلی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون پر ټوټر ولیکل د طالبانو له مشر مرکزي سره غږېدلی او پر هغه یې فشار راوستی چې پر امریکایانو د حملو د بندولو په ګډون ټول هغه شرایط چې له امریکا سره یې په موافقه کې منلي پر ځای کړي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د منځنۍ آسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د افغانستان د سولې او ثبات پر موضوع خبرې کړې دي په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي سټیفانو پونتاکورف ویلي د سولې لپاره پر روانو هڅو کې باید د ښځو د قومي او مذهبي لږکیو او د جګړې د قربانیانو غږ واورېدل شي له نن د جولای لومړۍ د نړۍ د 15 هیوادونو وګړي اروپایي اتحادیې ته د سفر اجازه لري یوازې امریکا مستثنا ګڼل شوی ځکه هلته د کرونا ویروس څپه بیا خپره شوې ده او د ایران په پلازمینه تهران کې بیګا یوې اورلګیدنې لږ تر لږه 19 کسان وژلي او 14 نورې ټپیان کړي ایراني چارواکو ویلي اور او چاودنه د پیو روغتیایی مرکز کې شاوخوا 9 بجې د شپې شوې او ټول قربانیان ناروغان او د هغوی خپلوان وو لاند خبرونه مو اوریدل کولی شئ تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ اوس دویمه نیمای پیلو لومړی یو راپور لرو بیا د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام درته خبرو راپور په دې اړه دی چې د برچی د ملي سلبستري سیمه روختون وضعیت لا هم عادي شوی نه دی په دغه روختون باندې شاوخوا 1.5 میاشت مخکې وسلوالو حمله وکړه چې پکې د 14 میندو او 2 ماشومانو په ګډون 8 کسان ووژل شول او تر هغه وروسته بې پولې ډاکترانو د دغه روغتون په زیږنتون کې خپل فعالیت ودراوه دغه روغتون مشر وایي د کارکوونکو او ډاکترانو د کمښت له امله نشي کولی د تیر په شان په دغه روغتون کې د ښځینه ناروغانو درملنه وکړي فیروزه عزیزي په دې اړه راپور لري
15 ورځې مخکې درې بریدګرو د کابل په لویدیځ کې د شتبرچی سیمه کې د ملي سلبستریز روغتون پر زیږنتون حمله وکړه د دغې خونړۍ حملې له امله بې پولې ډاکترانو په دغه روغتون کې خپل فعالیت ودراوه اوس د دغه روغتون مشر عتیق الله قاطی وایي دا مهال یوازې 2 ډاکتران او نرسان په دې برخه کې کار کوي
پرته له شګه چې د ام ایس ایف ډاکټرانو چې دلته یې کار کاوه ښه امکانات یې په واک کې درلودل موږ له روغتونونو روغتیایي کارکوونکي او ډاکټران دلته په خدمتي توګه ګمارلي دي هیله لرو چې د عامې روغتیا وزارت له لورې کارکوونکي استخدام شي ځکه د میندو او ماشومانو د برخې ملاتړ ته اړتیا ده
روغتیا د دغه روغتون له ناروغانو ده نوموړی وایي دا مهال ډاکټران ښه خدمات وړاندې کوي خو په یاد روغتون کې یو شمېر ډاکټران بیا وایي چې د خدمتونو په وړاندې کولو کې له ستونزو سره مخ دي د دغه روغتون یوه ډاکټره شریفه حسرنایی ازادي راډیو ته وایي نسي کولای د تیر په شان زیات ناروغان ونیسي ځکه په خبره د کارکوونکو او ډاکټرانو له کمښت سره مخ دي
پرته له شکه د ام ایس ایف ډاکټرانو نشتون خپل اغیز لري موږ د مسؤلیت د منلو لپاره چمتو یو خو په دومره موده کې د روغتون بندیدل د دې لامل وګرځیدل چې د ناروغانو مراجعه کمه شي
د دغه روختون یو شمیر کارکونکو بیا وایي چې هیڅ ډول ګواښ به د دوی د فعالیتونو پر وړاندې خنډ ونه ګرځي. د ملي سلبستریز روختون قابله فوزیه روف:
ما پرسنل سی همیشه جهت خدمت
عرض هیڅ ګواخ به زموږ د خدمتونو وړاندې کولو په وړاندې خنډ ونه ګرځي، دا زموږ ژمنه ده.
له دې سره په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوال دفتر یا سیف د چلډرن ویان ده مریم عطایی له بیپول ډاکټرانو غواړي چې په دغه روغتون کې خپل خدمتونه بیرته پیل کړي.
لبد مرغه پر ملکیانو او روغتونونو حملې د دې لامل شوي چې روغتیایي کارکوونکي له خدماتو رسونې زړه توري شي. د داس یو روغتون تړل کېدل چې په دې وخت کې خلک د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره اړتیا لري د اندېښنې وړ ده. هیله لرو چې ام اس اف په دې اړه له سره غور وکړي.
انتحاري بریدګرو یوه نیمه میاشت وړاندې د دغه روغتون پر زیږنتون حمله وکړه او د شپاړس میندو، دوه ماشومانو او د دغه روغتون یو شمېر کارکوونکو په ګډون څلیرویشت کسان یې ووژل او شپاړس نور یې ټپیان کړل. د دغه پېښې پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې منلې ده. دغې حملې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول او د بیپولې ډاکټرانو برخې خپل یولس ډاکټران او درې سوه شپېته کارکوونکي له دغه روغتونه وویستل. اوس په دغه روغتون کې تر ټولو ستره ستونزه د دغه روغتون د خدمتونو په وړاندې کولو کې د ډاکټرانو کمښت دی. د افغانستان د عام روغتیا وزارت چارواکو تر حملې وروسته د دغه روغتون د وضعیت په اړه د نظر له ورکولو ډډه وکړه. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
ازادي او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو په سلامونه او نیکه ویله مو هر کله کوم. خوشاله يم چې فریبا ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره د دې خبرونې قربانه يم. دوستانو، د طلب سر په دې خبرونه کې هم موږ ستاسو بلا بل پیغامونه لرو د مختلفو سیمو څخه پر مختلفو موضوعاتو باندې. خو په دې خبرونه کې مو تر ډیره د هلمند ولایت پر ستونزو باندې تمرکز کړی دی. البته د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره که څه هم ستونزې به خېډیرې دي، نو د امکان حدا مو یو څو پښتنې راخیسی او د هلمند والی ویاند شغلی عمر ځواک سره مو خبرې ور باندې کړی دی. د یو اوریدونکو پیغام را واخلو چې مشته راستولې د هلمند ولایت څخه، بیا به نور پیغامونه هم را واخلو.
سلام علیکم ورځ د هلمند ولایت او د ګریشته ولسوالۍ د ماجبازار د سیمه د غزمات پیغام دی. و چې ورلو چارواکو ته ورسېریز مو شپته دکانونه د ګریشته صدقه دغه چرواکی را دل را تخرات که ورو جان موږ نه وبول رو موږ ماجر یو موږ نه وبول رو نه کتلور کلینیک اسا کلینیک را خراب کړ او یو پام را خراب کړ. ورو جان موږ راغلی د بلور چرواک پر ور سیم موږ و تا کور ماجر په یو وس را کې ناش یو دولت را غړې به دا کورو خیم بار کې موږ سره نه چې په کور موږ د افغانستان بچان نه یو موږ د مسلمانانو ځامن نه یو نو کوم کنه و اچ را نه کړور او دا شي زموته چې ولډر ته ولاد دي شته دکان را خراب کړ اسا کلینیک را خراب کړ کوند یو کا کورونا بالا اسوس مو شریف کوم کوم نه کړی ورځ جنا دا غږ مو زار دي بلور چرواک پوری ور سي مو غم دی و خو شي مو ټول د مارګ سره مخامخ دي کا کورونا ده دي خو سل خبره ته مخ یې ور کوي کوم چې ما نه کړی. سلام علیکم.
مننه کوم دوست چې خپل پیغام او ستونزه مو مشتر شریک کړي و. تاسو پیغام د هلمند والی ویاند عمر ځواک هم واورید. شغلی ځواک خبرونه ته شرغلی ک تاسو د دې اوریدونکو پښتنې ته جواب وایس خوشاله وسو. بسیار ښه
رحیم دا چې تاسو باندې کې هغه څه او د سیمه په مشر دی ټول فارمونو تاسو باندې کوم لکه چې کوم سیمه کې هغه څه چې دی او هغه څه چې هغه د ضرورت له پاتہ هغه څه په قزول اندازه لري. تاسو نو شته دی چې هلته د خپل لپاره د ځانګړي کمیټه جوړه شوې ده چې هغه کمیټه په دې باندې کار کوي او د دې تر څنګ هغه خپل کار کوي. نو د دې لپاره چې موږ د ګریش ولسوالۍ د کاري مشرانو سره هغه سیمه چې په غوږ ځایونو کې دوی یې کورونه درلودل او یا یې همځایونه درلودل تېره اونۍ هم خپل والي صاحب دوی سره ولیدل او د دوی ستونزو په هکله باندې ځینې مشکلات دوی درلودل. هغوی د خلکو مخه باندې وعده ورسره وکړه چې انشاءالله ځینې ستونزې چې دي هغه که به د پای ټکی وتېږي او لاره به انشاءالله مشکل به ورته حل کړي. نو بنا موږ هغه د ساحو کسان چې وو هغه واجب بازار سیمې او یا نور بازار چې وو او د دې تر څنګ په سیمه کې د هغه ځایونه چې هغه یا دوکانونه دي او یا هم کوم دوکانونه چې په غیر قانوني ډول یا ځایونه جوړ شوي وي. خو که چېرې دا د سیمو کې هغه سیمو کې چې هغه کومه ستونزه لري یا هم په بازار د پلان نه وتلي سیمه نه وي او یا هم په هغه سیمه کې کوم مشکل نه ایجادوي. نو بینان په دریش ولسوالۍ کې هلته ولسوال شته دی هلته ښاروال شته دی خپلې ستونزې دې ورسره شریکې کړي او که نه کېږي امکان نه وي نو کېدلی شي ولې کړي ګارې سره خپلې ستونزې په مستقیم ډول موږ ورته حاضر یو د دې ستونزې د حل په مخه انشاءالله هر کس چې کېږي انشاءالله ستونزې دې حل کوو او هغه چې د کارونو مطابق او د واقعیت سره هم د ستونزو کې وي او یا هم بغیر قانوني ډول باندې دې قانون او یا کورونه چاوو.
بله کور ودان یو بل اوریدون کې هم د دې مشکل به هم وره.
السلام علیکم. د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څنګه خبره کوم؟ د هلمند ندالی ولسوالۍ پر سړک باندې او مؤمن غلای چې د خلک په چورو کې وڅو کې نه پښتنه کې نه دولت پښتنه کې نه دغه پښتنه کې ورور اتل د چرای چې چې ګورې وا پوسا پر اسمان بل پر چران د ورته غواره چې ورور دغه منځ کې امنیت خوندي شي.
بله ځواک صاحب، اکثر موږ نور پیغامونه هم لرو چې پر لویو لارو د غلو څخه شکایتونه کیږي یا د پوستو د خوا د خلکو یا مسافرو د ځورونې په اړه خبر کیږي شکایتونه سته. په دې اړه تاسې څه ډاډ ورکوئ د اوریدونکو ته؟ مشکل څه دی؟
امریکي مسؤولینو ته مخکې هم ځینې سپارښتنې شوي دي چې هغه باید په اړونده ساحو کې د خلکو د لباس د امنیت د پښتو په موخه باندې خپل اقدامات ترسره کړي او هغه لارې چې په غوږ ځایونو کې یا غلط وي او یا هم هغه کسان چې هغه خلک په غیر قانوني ډول باندې سوځوي یا ستونزې ورته ایجادوي. نو بنا د دې لپاره کسان ځواکونه هم اوس په دې په موخه باندې چې هغه سیمو کې چې هغه د مشکلات وي یا ندالي ولسوالۍ عمومي لارې وي او یا هم د مارجي ولسوالۍ یا د ناوي ولسوالۍ یا شاهراه عمومي کې کومه ستونزې چې دي د دوی د دې ستونزو د حل په موخه باندې اړونده مسؤولینو ته سپارښتنې شوي دي او په دې کې اقدامات ترسره شوي دي. تر دې د پورې غلا او د غیر قانوني پیسو اخیستلو او په سیمه کې د غیر قانوني پیسو د کسانو ځورولو او یا هم د هغه کسانو چې خلکو ته ستونزې ایجادوي تر ډېره دې ته پورې حل شوي دي او په تلاش په دې باندې ورته شوی دی چې باید ستونزې ته یې پای ټکی کېږي. انشاءالله په دې برخه کې هم نور اقدامات ترسره کېږي او انشاءالله دا به دا موضوع به بیا هم د دې لپاره د نورو اقداماتو په مخه باندې انشاءالله موږ هم په اړونده جلسه کې شته شریکه کړو او انشاءالله دا موضوع به هم تر والي سفر ورسېږي چې د ستونزې ته انشاءالله د پای کېښودل کېږي او په دې برخه کې اقدامات شوي دي.
بله مننه ځواک صاحب. دی خلکو خو یا دغه ورور خو د غلو په اړه یو شکایت لودی، یو بل اوریدونکی هم د هلمند څخه دی، هغه به د لویو لارو یا د ولسوالیو ترمنځ د لارو د خرابوالي څخه شکایت لري. د دې پیغام به هم وره.
زه د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ څخه محمد هاشم خروات د ازادي راډیو ته دا پیغام پیړدم چې د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ کې د خانشین بیسو او ګرمسیر د درو ولسوالۍ لارې د 50 کیلومتره سړک واده والد صاحب هم کړی وو او د پارلمان وکیلان هم کړی وو. خو دې نه قیمت کې ډېر سیاست خاص شروع شو چې انجنیرانو یې سروي کول. بیا د هغه نه وروسته هیڅ هم دا فرصت نه بلای او نه بیا دغه کړی د کار شروع کړی دی. نو د ازادي راډیو څخه یوازنۍ خواهش دا دی چې دغه د لوړو چارواکو
دغه ورسیدا د فرامیت باندې هم ډیر تاثیر وکړي د درو ولسوالۍ لار د کندو کفار تر نالیت ولسوالۍ مرکز پورې دامبر دا ګرمسیر تر مرکز پورې ډېر خامات چې د درو ولسوالۍ لار ته ډېر خراره کار مې ډېر همکاري چې د لوی چارواکو پر وژو پر تا خبره ورسېږي او
بله زوکس
یا خپل یوان نه وځلې هر موږ د حقوق لپاره چې وخت هم په شپه کې د پرتیلې د شول سپلې خان شول سپلې ګرځې سپلې دا هغه سیمې دي چې په وخت سره د نړۍ چې عمومي لارې ملارې چې تللې دي لارې کې مشکلات شته دي لارې خراب دي د بیا نه ناوې نه د ګرځې سپلې کورې دا لارې د دې سړک جوړېدل موضوع
بله کور ودان او ورسته موضوع را واخلو کته هم د هلمند خو په مجموع کې موږ د هر ولایت څخه شکایتونه ډیر زیات لرو مخصوصا د هلمند څخه موږ د سیوڅو بیلګې انتخابو ځکه د خبرونی د وخت هم دومره د چبا دغه موضوعات پکې ځای سي نور هم مثلا خلک شکایتونه لري چې دا وس مهال د کورونا په خاطر باندې ځینی مشکلات رامنځته شوی دي خلک د ستونزو سره مخامخ دي یا کار نه لري یا مثلا د کار زونو موضوع ده یا کومه کونه ورته نرسیږه مختلف دي اما یو موضوع چې په دیش په ورځو کې موږ ته تقریبا په لاس هاو شکایتونه را رسیدلې دي هغه دا چې عام خلک وایي د دوی غنم ګواکې د دوی په وینا چې سوداګر دغه غنم په قاچاقي ډول وړي پاکستان ته اړوي او دوی وایي چې د غنمو لېږل د دې سبب سوي دي چې په هلمند کې غنمو بیه ډیر زیاته لوړه سي نو په دغه ارتباط هم د دوی شکایتونه لرو غواړم چې یو دوه درې د بیلګې په ډول
تاسو السلام علیکم زه د هلمند ولایت نه خبر کوم ما پیغام دغه دی چې د هلمند په ولایت کې غنم ډیر ګران دی موږ ډیر وسره پتنګ من په 300 کالدارې د پاکستانی کالدارې د هلمند والی چې دی ټول قرارداد یې کړو د هلمند ټول غنم رانیول بیا په مټور باندې موږ د دولت له نورو دولت و تاسو کېدل که من مصطفی سره کالدار دی باید د مرد هلمند غنم دا حکومت را وګرځي بل خواته نه پېږې سلام علیکم
بل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه احمد د هلمند ولایت تلسکرګا د شهر څخه د پیغام رسیدم پیغام دا دی ورور دا د هلمند ولایت دغه څه چې غنم دی دا ټول کچکی زموږ ته معلومات کیږي موږ د لوی دلیل نو دا ټول کچکی د هلمند څخه و کندهار ته بیا ځي کچکی پر مختلفو لارو باندې و پاکستان ته ورور ما د لوړ پور چارواکو څخه دا هیله ده چې په دا پسې څېړنه وکړي سم د معلومات وکړي بیا په اخره ورځ بیا وروسته بیا هېڅ فایده نه کوي چې د غنم هېڅ شی نه بیا موږ وړه په ګرانه باندې رانیسو پیغام مې ټول دا دی چې په دې څېړنه وکړي نور نو وخت مو نه ضایع کوم السلام علیکم
السلام علیکم زلالی سم ستور د ناویه د ولسوالی ته خبره کوم زما دا پیغام دی د ناویه د ولسوالی په لار باندې د غشمی ساتای دی راځي د غنم دی باری او یا ته ساتای دی غنم دی باری پاکستان ته د برمشه د لارې څخه د چلی طالبان په منځ کې تیری د غوښ چارواکو زما دا ایله ده چې دا بند کی دا خواسته نور شهر ورته دا خواسته غنم ګرځ دی ګر کړی چې دا بند کی بالا غنم ارزانه کیږي
بله، تو اکسپ؟
بله، 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 بله ځانګړي کمیټه وټاکل شوله چې هغه کمیټه باید د دې باندې کار وکړي تر څو چې زموږ څخه مخکې په دې باندې کار وشي چې باید نور هېوادو ته باید غنم پېرې ښودل شي او نورو ولایتو ته هم باید کتاب نشي ځکه چې دلته حالات د کرنتین وګړو څخه هغه څخه په دې باندې کار وشي چې یوه کمیټه ورته جوړه شوله چې باید دولت د غنم پور ځان شي او مناسب نو د ولایت خلکو ولایت مشرانو قومي مشرانو دي سیمه خلکو هغه بزګرانو چې سیمه کې د کاروانده کوي د غنمو نو بنا د دې غوښتنه هم دغه وخت هم دغه خلک پاتې شي دي نو اوس په لاره څخه هغه د کرنتین موضوعات په دې کې د ختم شو لا د فایده ورته د لو تر دې چې تاسو کوم غنم چې مثال د سیمه څخه حاصلات اخیستل شي او حاصلات راتلل هغه حاصلات بل اخره منډی سره تل له منډی کې تر دې ډېر پورې یو قانون کې خاطري دي نو دا نه د بهرنۍ هیوادونو چې څو جوړي هغه یا چې تخصصي هغه تجارت په دې ځای کې لري چې هغه نو بیا نو پښتون هغه په دې ځای کې چې کوم غنم د دې څخه انتقالي دي هغه د نور ولایت ته په دې باندې چې نور ولایت ته انتقالي دي هلته مرکز او تر دې کې یو دي هغه خلک یې هلته وي نو بیا نو په دې وخت موږ د کوشش وکړو چې باید هغه کسان چې غنم انتقال یې یا بهرنۍ د وطن څخه باید را انتقال نشي په دې برخه کې مو یو کوچنی ځمونه په تا کال مخنیوي وکړي نه هغه کمیټې د بیان وروسته لا هغه څخه چې د ګرو غوښتنه د قانوني مشر غوښتنه چې باید یې حکومت رانیسي او یا یې کله رانیسي د تاوان ورته کیږي د بیان د یا د نورو ولایت په انتقال شي نو خلک یې رانیسي دا خپل دولت ته زمينه ورته پیدا کیږي نو بیان نو څه مو په دې باندې کار کوي او د دې تاسو لپاره چې کمیټه د باندې سپارل شي تر څو چې په دې باندې کار وکړي چې دا د نړیوال انسانات لري چې په دې برخه کې دي چې په غنم راني چې اوسې بازار ته دی کې او ک نه لري خو په دې باندې توان نه کوي چې هغه نور ولایت ته یې خري کړو شو په دې برخه کې اوس کار روان دی ان شاء الله په دې باندې کار کوي تر څو چې
ایا زوګ سه په وخت هم دغه مسلې په هلمند کې دغه موبایل وړ کړی دا د غراپورونو دقیق دی
مسلې چې دغه موبایل وړ کړی دا په دې فشې کې یو له کوم چې د ځان یا حرکت څخه دا پاندوال دې دا کوي د دې څخه موږ دغه وخت راوځي چې د دې نمبر یې نو ولایت د انتقال کې او بهر کې د انتقال دی نو بیناندا که تاسو معلومات دي کوم غلن چې دلته راوړل کیږي د بازګرام څخه کوم ځای باندې یو منډي کې تقریبا د 200 متره او 200 شپږو کاندار ومن په دې باندې دلته د افغانۍ په حساب باندې چې شي د افغانۍ حساب په نو نیم چاند کوي نو هغه دې کوم غلن چې راوړل کیږي او سلامت خې په دې نامه یې ښکاري چې موږ یې کاندار ته ورته یې ایو ولایت ته دغه پرتاس باندې د کچیا جوړ دی چې خلک یې هغه معلومات تر څو کنه کیږي نو هغه ولایتونه هم کندهار او ولایتونه هم مجبور دي چې هغه کسان چې دنه کې خلک یې باید خو دې چې په هغې انتقال کې نو زه فکر نه کوم چې د انتقال کې خو بیا هم موږ دلته د پیجان سایبان چې داخلي پولیس کې ورول څه مغوښتنه ده نو زه هم په دې باندې باس سره کړی چې تاسو نور ولایت څخه انتقال او صبح ته ما انتقال وکړي د نورو ځایونو ورته
بله ډیر زیاته مننه کوم د هلمند والی وین عمر زو اکسب کوم ودان چې د هلمند اوسیدونکو پرسنې مو جواب کړي
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
دوستانو د نور ولایتونو څخه هم موږ ستاسو بیلابل پیغامونه لرو چې اوس په پګاډه سره وورو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبد اللہ کنر تخا ارادی ریڈیو ټول محترم کرکم کو تا او اوریدون کو تا خپل سلامونه احترامات ورن کوم په دې لخه خبرونه خاورزن کی ولري او ورور نه زموږ غوښتنه دغه حکومت څخه دغه واکې دغه الکترونیکی تذکیرو توزیع صحه دي او ولسوالۍ ته هم غزوی زکه چې مکتا
روان انتخابات هم روان دي مشکلات دا نور هم مشتره لکه تاسو به تر معلومه ده د متقاعدینو او مایدینو ماشونه چې الکترونیکی تذکره ونه لري نه یواله کوي نو موږ غوښتنه درغاره چې د الکترونیکی تذکری توزیع صحاله ورفاله ته مخزيږي او ټول ورفاله ته د تذکره صحابه پراخ شي دا لري ډو کارکونکو تر بیا هم غوښتنه لرم چې دی په دې اړه باندې د حکومت نظر تر لاسه کی او موږ سره شریک کی
دا زادی درادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاب دلہ د لغمان ولایت در خانه کلی څخه پتی رنگ عرض کوم موږ ابل وځه پریکشا کې کې نستو روپګي او دوګونی پیسې سکیم ورکولې رکشاوالا ویل ځانه چلیږي د لغمان ولایت چارواکو ته وای او همدغه چې د افغانستان بانک چارواکو ته وای چې دا په یو روپۍ او په دوه روپۍ خو هیڅ جنس نه پیدا کیږي دا ولې دوی جوړوي د پنځګونو لاندې پیسې باید نه وي او یا دا چې خپلو دغه ته چارواکو لاس لاندې خلکو ته د هدایت کی چې دکانداران او رکشاوالا مجبور کیږي تر څو دا یو ګونی او دوګونی هم واخلي او یا د دولت د دې جوړول باندې کې وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد امین د کابل ولایت د شاشتپار ولسوالۍ د بوري د باندې مکتب چې د کنه لرو د حکومت څخه د یو چارواکو څخه د غوښتنې د مختدا مکتب چې د دې جوړ موږ ته شاول کوټو د شاشتپار په مابین کې نو په دابان کې پراته یو دی ورکړل دی اسلام یې سرنوشت پاتې دی خدمې د ځان سي نشه ستاتو وایي چې نشه کې کوو دا لري سره خراب دي د لوی چارواکو څنګه دا وختونه د شنو ته یو کې یو کتاب د سيجو فګر رات کړی چې تا یې کورې نو په ژمي په دې د لتی
السلام علیکم زه دا کار د مار په ځای ولې سالي څخه خبرې کوم مور د دې حکومت سره ډیر په مشکل کې زموږ د ځکان د غواټ ته کړی دی په دې ټکان او په دې سریاو کې او د زموږ په دغه په او دغه انګور د تکذب په څو حکومت زموږ انګور په خپل سروش کې یو سارو ته په خپل سروز غلي یا په څو ته غلي د خوراک کار جن سره نه وړي موږ ولا خپل عیالو ته وړي د منګرزي وړي دغه ته یا شام ته وړي یا خپل په څو ته زموږ د حکومت مشران کزا اوسن دي چې بعد زموږ د اوسن عمر کې وسلام
نن یې اسد الله دې د ورځګانې تکذب سره څنګه نظام ګوري دي څل کوم چې مکتوبونه شروع کړل چې دغه ورته نه معرفت څخه نو مثلا د کورو کې نه چې وخت هغه څومره مرتيري نه نت تر څه دګي کې نه نت لاي درس وای نه نور څه دګي کې درس وای نو موږ دې دغه ورته نه ځدنه ورته نه حل کړ خو سلام
دا زړه راډو کارکونکو او ریډونکو ته زما سلامونه او احترامات او سګي زده لوګر ولایت حاضر ولسوالۍ نه تماس کیم د افغانستان د لوړپونو چارواکو ته خهيله کیږي چې د لوګر ولایت یادرې ولسوالۍ یو خطرناک او نه عام نسیم ده چې په هغه ځای کې ډېره زیاته کورونا خبره شوې ول دي کورونا دی ویروس د واجې نه چې کله به ډاکټران یا حیاتان راغله نو هغه به پوره هر کلی تر څه د ګینه شوی کولای مونږ یو درې څلوېښت پنځوس کوسولیس برابر کړی دا چې هغه په کورونا باندې ډېر نفر پکې دلته کورونا نیولي وو د کورونا له وجې نه کرنټین شوي وو ډېر سخت ستونزې سره مخ شوي چې هغه ولسوالۍ نه لا امنیت نه او له هسپتال ټولونه تایید شوې ده د لوګر په ولایت کې لمونږ سره مرسته نه کیږي او د مونږ د حاضرې د ولسوالۍ نه دي مریض او نه دي کورونا او نه دي بیا سکرو نه دي دغه ولسوالۍ هیڅ غم نه راته خړل کیږي خدای دې وکړي د افغانستان وړ پونی چارواکي د حاضرې ولسوالۍ ته پوره نظر وکړي
لوګر ولایت څخه خبرې کوم او آزادې رادیو نه موږ ډېر منندوی یو دا پنځه لس شپږ کال د آزادې رادیو کوم تعقیب کړی دا او د فارو او د غریبو د چارا غږ همیشه پورته کړی دا موږ ډېر منندوی یو څومره چې وستای علاقام دا د یو شکایت زلرم چې د ما غږ دوی خور کې چې دغه شفاخانه دی لوګر دی کړي کابل دی ډېر غږ فساد تو کې روان دا او دا ډاکټران یې ډېرې نه پروا دي پیسې اخلي رشوت اخلي نور مونږ چاته وجاړو او چاته چغې وکړو بس دا یوازې ازادۍ راډیو د مونږ هیله ده چې د مونږ غږ خپروي السلام علیکم
ستاسې پیغام ستاسې نظر
مننه کوم درنو اوریدونکو چې مشت مو پیغامونه راستولې او د خپل سیمو ستونزې مو را سره شریکې کړې. موږ هم د دې در تخبر کړ او په مختلفو خبرونو کې به پر هر موضوع باندې چارواک سره هم وژغېږو. د خبرونی جوړښت هم دا دی چې موږ ستاسو ټولنیز ستونزې البته راوخلو او له اړوندو مسولینو سره شریکو او جواب تاسو ته دروورو. نو ستاسو د نور پیغامونو په هیله يم او تر دوخته پمانه د مخ د خپل همکار طاهر روشن څخمنانه کوم چې د دې خبرونی په جوړولو کې را سره ورسره همکاري کوي. کورې ودان او تر بلې خبرونی تاسو هم پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.